درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. په لاره مهمو خبرونو کوو. بیا هم ستړي مشي پایل هم لا څو مهمو خبرونو. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي په روان کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې څخه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور ایستل شوي. د ادارې د سه شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ریپورت له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایووا په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دا نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپله وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولی له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د ده په وینا لاره به یې ډیره خرابوي. روبیو د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې هوکړه وکړي چې له مخې یې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سوله ییز اتومي پروګرام لرونکی بي خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چا اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړي او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکی ګرځېدلې. د اروپایي ټولنې لخوا د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا راډیو سره د 5.5 میلیونه یورو بیړنۍ مرستې شمنه شوې ده. د ازادۍ اروپا راډیو ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی. د سه شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه وروسته نور جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویې کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ارڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لویې کورنۍ جنګ د پیل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات لرو. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باورئ چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبای وا په ترمیس کې په یو غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډېر افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه رپورټ لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې به د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ خبرداری درسره شریکو. که وختو نور مسایل هم درسره شریکو له موږ سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا او تنبای وا په ترمس کې د افغانستان د خوال لپاره په یو غونډه کې د سیمایزو هڅو او ملاتړ غوښتنه وکړه. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی د نوموړي په حواله لیکلي د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې خپله وینا کله هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وخت چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت ونه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشري روزا او تنبای وا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یوناما سې شنبه په یو پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړي دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په تړاو د ترمیز خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلي د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي آسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال ترانزیت سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او د امریکا د وسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولی له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانونونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه سترو راکړو ورکړو دپاره هېڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې د دغه سترو قراردادونو دپاره سترو پروژو دپاره ستراتیجي نه وي، ځکه هلته قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وي او ورته ژمنې هم کړې وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دا ادعا ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په بهیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د سازمان په وروستیو کې په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټریشا گاسمن له قوله لیکلي چې جنگي جرمونو باندې د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا وروستی اقدام ستایي، خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې پرمختګ تر اوسه ورو او نیمګړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړي سره له دې چې ملکیان و په افغانستان کې د جګړو پر مهال وشل شوي دي د عدالت وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې شاوخوا لس کاله وړاندې میرمن او دوه کلن ماشوم په دې ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په برید کې وژل شول. هغه چې نوی غوښتل په دې راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي، د مې په شلم ازادي راډیو ته وویل د برید پر مهال دا په کور کې نه و، خو چراغ یې ویلیدل چې کور یې ویجاړ شوی او د کورنۍ دوه غړي وژل شوي.
تقریبا لس کاله کېږي چې زما کورداري شهید سي او زما د دوه کالو بچی شهید سوی. زه تللم په مزدوري پسې چې راغلم کور مې وران شوی و. موږ هم سره په مزدوري پسې وتلي ورکې چې راسلو، هغه داسې مشکلات راته پېښ شوي د برتانویانو چاپېره باندې ولي و. خو موږ عدالت غواړو چې ولې زموږ سره داسې ظلم وسول.
د هلمند د لښکرګاه اوسیدونکي صفي الله هم ورته کیسه لري. وایي کاکا او د کاکا زوی چې د څارویو په څرولو بوخت ول، د طالبانو او برتانویانو ترمنځ په نښته کې په هوایي حمله کې وژل شول.
یو کاکا او یو می د کاکا زوی و چې په 1990 کال دوی شهیدان شو. چې هغه کسان بې ګناه و، نه په طالب کې کوم وظیفه درلود، نه په حکومت کې و. موږ د عدالت غوښتونکي یو. ما د کاکا کورنۍ بې سرپرسته ده، د کاکا کورنۍ مې اوس په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو باید دغه کسان غور وسي.
یادونه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال زرګونه ملکي وګړي د طالبانو له لوري چې هغه مهال د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د انتحاري حملو او سړک غاړې ماین چاودنو له امله وژل شوي او ټپیان شوي. د پخواني امنیتي ځواکونو یوې غړې هما ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دوی پر لیږدونکي موټر طالبانو انتحاري حمله وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د دغه ډول بریدونو عاملین باید ځواب ورکړي.
کشوری خود ما 70 نفر اینه تدارو را شهید کرد، دیگه یک نیم صد نفر دیگه هم زخمی بوده. انتحاری که طالبان بود در دیگه توتا توتا شده بود، موتر مکنه شیشش میده شده بود.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو تازه اعلامیه کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې 19مه په یو اعلامیه کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیتریشا ګاسمن د جنگي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د وروستي اقدام ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړی دی. د یادونې وړ ده چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دری او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانیسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خسارې غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کاله وروسته پر لیکه شوه. هغه څېړنه چې د بشري حقونو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني ادامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنگي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن ګاسمن ویلي د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اگست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خساري ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداري ورکړ چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشا ګاسمن ویلي برتانیا چې د جنگي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځانګړو ځواکونو لخوا ادعا شوی جنگی جرمونو نوی شواهد خپاره کړل چې پکې د پخوانی او سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومانو او ټپی بندیانو په ګډون د ملکی وګړو وژنه او ټپی کېدنه افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیری چې په خای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپل سترګو ولیدل چې یو ماشوم یو تړلو په دزو یو واژه. که څه هم برتانیا د 2022 کال په دسمبر کې خپلواکه څېړنه پیل کړه، خو د څېړنو موده یې د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو وست سیمې او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او د لویې کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشارې سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یوه غونډه کې وویل زموږ ګرځونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یو لوی کورني جنگ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له ګواښ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت مدیترانې ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریې د انتقالي حکومت له لوی مشر احمد شره سره یې لیدلی دي. شره چې رسمي دریشي اغوستې وه د ټرمپ د یو ځوان او ښایسته سړي په توګه یاد کړ، خو همدا کس تر وروستیو پورې د جهادي اړیکو له امله د امریکا د مطلوبو کسانو په لیست کې و. روبیو دا هم وویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. ده زیاته کړه کله دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي ښایي مثبت نتیجه ورکړي. خای همي ورنکړي خو اړیکی کې کېونني ولشي منفي پایلې حتمی ده. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد اقتصادي بندیزونو پر بشپړ لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر الاسد وروسته د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ په بنسټ د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو سفیرانو پرون په لومړي ګام کې د دغه پریکړې په اړه موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد د رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګېدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالي نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوې وي. خو په ورته وخت کې د اسد د رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لرې کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپله ژمنه پوره نه کړي، ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریه په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 50% حاصلات له منځه ولاړ شي، چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. او اوس هم د ازادۍ راډیو په اړه یو رپورټ. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بنده کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نورو د ملاتړ مننه وکړه. ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقی مبارزې ته دوام ورکړو. د ښاغلي کاپوس په وینا څو چې د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوی بودیجه نوي ازاده شوی، د دې رسنۍ دوام بل ګواښ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغه وروسته له مالي ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د مارچ په 15مه د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. ازادي راډیو دا مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم له لارې هڅه کوي څو امریکا حکومت دې رسنۍ ته د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه وسپاري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداری ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې غوښ په جواب کې ویلي دغه هیوادونو مشان د اکتوبر 2 مینټي نسل وژونکو بریتاس ترجایز ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبې په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لورې ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تلیه د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس زیات شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترانګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرائیلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرائیل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دوته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربان سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یوه اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 نیټې نسل وژونکي برید ته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نوري ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترانګې بې وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جونې چې لوړ زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې چې هم ورته بوختیا وي او هم یو مړادي ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼ نور نجونو او میرمنو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې، خو د دوی په خبره دی کار کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکاري فیروزی عزیزی له یو شمیر دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ یې چمتو کړی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا ما در چلو کوره به هر دسته کرا و کار اجازه نلرو، خوب در سی فضا که چه محرمیت لرو باید تنونه و رسو او فعالیت وکړو، چوک مو مخه نشینی ولی.
لدولسم چلگی فارغه د کابل خار اوسیدون که یو اسکلنه نرگس و وی هیله درلوده چه در ارواپوهنی به برخه که لوړ زده کړې وکړي، خو د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت په بندي سره دا هیله یوازې هیله پاتې سوه. دا وایي اوس له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په لاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغاني ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپله یې ځان بوخ کړی، یو شمیر نورو له زده کړو پاتې انجونو ته یې هم د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ما وقت کار خودم شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول. خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره لسو تر دیارلسو نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد دغه طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا خیاطۍ ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یا میرمن را سره ده چې خپل نو همدا پیسې چې د خیاطۍ نه پیدا کوي هم دې نه خوري او چون چلای. شاید 50% مرسته کوم د انفورسرانو. موږ خپل پلار چې دا په فعلاً بیکاره ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور هغه مې ته مصرف.
خو دا افغان نجونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما بر ضرورت پشتیبانی از تلاش های منطقه‌ای برای بهبود اوضاع افغانستان تاکید کرده است. یونما روز سه شنبه در پیامی در شبکه ایکس به نقل از روزا اوتومبایوا نوشته که این سخنان را او در نشست گفتگوی ترمیز در مورد اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان مطرح کرده و افزوده که کشورهای منطقه تلاش های قابل توجهی برای بهبود وضعیت افغانستان انجام دادند و این تلاش ها باید به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرند. نشست گفتگوی ترمیز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی از 19 تا 21 می در ازبکستان با حضور نمایندگان حدود 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شده است. این نشست توسط مؤسسه مطالعات راهبردی و منطقه ازبکستان مرتبط به نهادهای حکومتی این کشور راه‌اندازی شده و هدف آن ایجاد بستر چند جانبه برای تقویت همکاری های منطقه‌ای و اجرای قطعنامه ملل متحد درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی خوانده شده است. یک اداره ملل متحد میگوید که افغانستان آماده پذیرش برگشت کنندگان نیست. کمیشنر یالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال جاری 780 هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه برگشت کردند که از این میان بیش از 350 هزار تن یونان از این کشورها اخراج شدند. این اداره ملل متحد روز سه شنبه در صفحه یک خود نوشت که این مهاجرین به کشوری برگشت میکنند که به دلیل نیازمندی بیش از نیم جمعیتش به کمک های بشر دوستانه آماده پذیرش آنان نیست. UNHCR با نگرانی از کاهش بودجه گفته که در حال حاضر آنان تنها ضروری ترین کمک های بشر دوستانه را به برگشت کنندگان راه میکنند و این کمک ها کوتاه مدت هستند. به گزارش کمیشنر یالی ملل متحد در امور پناهندگان، از ماه سپتامبر 2023 به این سو بیش از 3 میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که با ایران توافق هسته‌ای حاصل شود، زیرا به گفته او گزینه دیگر بسیار بدتر خواهد بود. روبیو روز سه شنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است که به تهران اجازه دهد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران روز سه شنبه گفت که گمان نمی‌کند مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسد. او با اشاره به تاکید مقام‌های آمریکایی برای دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم گفت که ایران منتظر اجازه هیچ کسی نیست و سیاست‌های خودش را دارد. تهران و واشنگتن تاکنون چهار دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی به کانون اختلافات در این مذاکرات تبدیل شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدار داد که سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز یک جنگ داخلی تمام عیار و در مقیاس بزرگ فاصله داشته باشد. او با اشاره به شکنندگی وضعیت دولت موقت سوریه خواستار حمایت بین المللی از رهبری انتقالی این کشور شد. روبیو دیروز در جلسه در مجلس سنای آمریکا گفت که ارزیابی آنان این است که نهاد رهبری انتقالی سوریه با توجه به چالش‌هایی که با آن روبروست شاید تنها چند هفته و نه چند ماه تا فروپاشی و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشد. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال بیان شده که ماه گذشته کشتارهای فرقه‌ای در مناطق عربی نشین در ساحل مدیترانه رخ داد و در هفته‌های اخیر نیز ده‌ها نفر از جمله جنگجویان دروزی در درگیری‌های فرقه‌ای نزدیک دمشق کشته شدند. و رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از تعهد اتحادیه اروپا برای رأی حمایت مالی اضطراری برای ادامه فعالیت این رسانه استقبال کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این اتحادیه 5.5 میلیون یورو برای حمایت از رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی اختصاص خواهد داد. اتحادیه اروپا این اقدام را پس از آن انجام می‌دهد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بودجه رادیو اروپای آزاد را که توسط کنگره آمریکا تصویب شده بود مسدود کرد. کالاس پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت که این کمک اضطراری از فعالیت‌های حیاتی رادیو اروپای آزاد حمایت خواهد کرد و آن را بودجه اضطراری کوتاه مدت برای فراهم کردن شبکه امنی برای روزنامه‌نگاری مستقل نامید. استفان کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یان لیپاووسکی وزیر خارجه جمهوری چک و دیگران به خاطر حمایتشان تشکر کرد و گفت که این بودجه با آنان کمک میکند تا موقتاً فعالیت‌های رادیو اروپای آزاد را ادامه دهند و در دراز مدت به مبارزه حقوقشان برای تأمین بودجه مصوب کنگره در ایالات متحده ادامه خواهند داد. داشته های مهم این برنامه: تأکید یونما بر حمایت از تلاش های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان در نشست گفتگوی ترمیز. اما آگاهان امور میگویند که مشکلات افغانستان در نبود یک نظام مشروع حل نخواهد شد.
نمیتواند که چنین پیمانهای بزرگ را برای مردم این کشور برای از بین بردن فقر استفاده کامل شود یا چنین قوانین عملی شود.
سازمان جهانی صحت نگرانی کرده که خانواده های برگشت کننده از کشورهای همسایه با مشکلات جدی صحی روبرو هستند، روایتی که این خانواده ها نیز تایید میکنند.
دو ماه می شود که از بیماری هایی که به افغانستان آمده ای سال سفراق از ساخکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزات تفلار بسیار اذیت میکنه.
تجارت آنلاین گزینه‌ای که برخی دختران محروم از تحصیل در افغانستان به آن روی آوردند.
ما وقتی کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته، از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر عدم غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تاکید کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی علاوه بر امواج متوسط و کوتاه در اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز دستیاب است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست گفتگوی ترمیز خواهان حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبودی وضعیت افغانستان شده است. یونما روز گذشته در پیامی در شبکه ایکس به نقل از روز اوتومبایو و نوشت که کشورهای منطقه تلاش‌های قابل توجهی برای بهبودی وضعیت افغانستان انجام دادند. معین مالی و اداری وزارت خارجه طالبان در سخنرانیش در این نشست از کشورها و نهادهای بین‌المللی خواستار پذیرش حکومت یانان به عنوان یک شریک قابل اعتماد شده است. اما برخی از آگاهان امور میگویند هیچ کشور و اداره بین المللی نمیتواند با طرفی که رسمیت و مشروعیت بین المللی ندارد داخل یک پیمان یا قرارداد حقوقی بین المللی شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما بر ضرورت پشتیبانی از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبود اوضاع افغانستان تاکید کرده است. یونما روز سه‌شنبه 20 می در پیام در شبکه اکس به نقل از روزا آتنبایو نوشته که او این سخنان را در نشست گفتگوی ترمز در مورد اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان مطرح کرده است. او افزوده که کشورهای منطقه تلاش‌های قابل توجه برای بهبود وضعیت افغانستان انجام دادند و این تلاش‌ها باید به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرند. نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی از 19 تا 21 می در ازبکستان با حضور نمایندگان از حدود 200 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شده است. محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت خارجه طالبان در سخنرانیش در این نشست از کشورها و نهادهای بین المللی خواست تا حکومت آنان را به عنوان شریک قابل اعتماد بپذیرند و افزوده که در زمینه سرمایه گذاری در زیربناها، ظرفیت سازی و ارتقای رفاه اقتصادی مردم افغانستان همکاری مؤثر داشته باشند. در متن سخنرانی او که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اکس نشر شده همچنان آمده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد و آنان از دیگران با انتظار مشابه می‌خواهند تا از افغانستان به عنوان بستر اتصال، ترانزیت و همکاری‌های تجاری و فرهنگی بهره برداری شود. او همچنان به پروژه‌های مشترک با ازبکستان اشاره کرده که شامل ساخت خط آهن، انتقال برق و سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در بخش‌های انرژی و زراعت می‌شود. در این حال شماری از آگاهان امور می‌گویند که هیچ کشور و اداره بین‌المللی نمی‌تواند با طرفی که رسمیت و مشروعیت بین‌المللی ندارد داخل یک پیمان یا قرارداد حقوقی بین‌المللی شود. نجیب آزاد تحلیلگر روابط بین المللی و استاد در پوهنتون ویسکانسن امریکا بر رادیو آزادی گفت که بحث دیگر نبود قانون اساسی در افغانستان است که سبب می شود چنین پیمانهای بزرگ برای مردم این کشور به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.
نمی تواند که چنین پیمانهای بزرگ را برای مردم این کشور برای از بین بردن فقر استفاده کامل شود یا چنین قوانین عملی شود. پس می توان گفت که ممکن بعضی افراد طالبان ممکن پول دار شوند، اما در کل برای افغانستان چنین قراردادها و پیمانها نه جنبه حقوقی دارد و نه هم مردم از چنین مسائل یا چنین قراردادها و چنین پروژه های بزرگ مستفید می شوند نه خیر.
در عین حال نصرت الله وفا آگاه امور اقتصادی معتقد است تا زمانی که طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشوند تلاش‌های آنها برای توسعه و ثبات در افغانستان به نتیجه خواهد ماند.
موضوع اساسی است که تا اداره طالبان مشروعیت یا هم اعتبار از دنیا نگیرند نمیتونند که ما شاید از این باشیم که افغانستان رشد اقتصادی و سیاسی و یا هم ثبات داشته باشد.
گفتنی است که با وجود تلاش‌های طالبان برای جلب حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حکومت آنان هنوز نتوانسته است شرایط اساسی جامعه جهانی را برای به رسمیت شناخته شدن برآورده کند. جامعه جهانی تأکید کرده است که به رسمیت شناختن طالبان مشروط به رعایت شروط کلیدی از جمله احترام به حقوق زنان و دختران، اجازه آموزش و کار برای آنان، تشکیل حکومت فراگیر با نمایندگان تمامی اقوام و گروه‌های اجتماعی افغانستان و رعایت حصول حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان است. با این حال طالبان تاکنون به هیچ یک از این شروط پاسخ مثبت نداده، مدعی شدند که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین و حکومتشان فراگیر است، ادعایی که برای بخش اعظم مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که بسیاری از خانواده های افغان که از پاکستان و ایران به افغانستان باز می گردند با مشکلات جدی صحی روبرو هستند. این که روایت این خانواده ها چیست بین بیشتر از همکارم بشنویم.
در حالی که روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد، سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بسیاری از این خانواده ها با چالش های صحی جدی از جمله بیماری های حاد تنفسی، سوء تغذیه و امراض جلدی روبرو هستند و به مراقبت های صحی نیاز دارند. WHO روز دوشنبه 19 می در یک پیام ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرد گفت که این سازمان و شرکایش خدمات صحی نجات دهنده زندگی را برای خانواده های بازگشته از ایران و پاکستان در گذرگاه های ترخم مثل امقلا و اسپین بولدک رایه می دهند. در امین حال شماره از خانواده های بازگشته از پاکستان و ایران می گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز بیماری های گوناگون در میان کودکان و بزرگ سالانشان از سوی دیگر آنان را با مشکلات زیاد مواجه کرده است.
مریضی دیره شوه ده مشومان بیماران پراته دی دستون پلگی دلی دی.
مدثر که به تازگی از پاکستان برگشته و فعلا با خانواده ده نفرش در شهر جلال آباد ولایت ننګرهار به سر میبرد میگوید
زمونږ خدا میو یانی ممیش توش
یک یا یکونی ما میشود که کوچ خود را از پشاور به جلال آباد آورده ایم. تعداد مریضان در اینجا زیاد شده. کودکان من مریض هستند، از اسهال و تب و رنج میبرند. کار و روزگار نیست. ما پول کافی نداریم که مریضان را به شفاخانه های خصوصی ببریم، اما هیچ امکانات در شفاخانه های دولتی وجود ندارد. ما در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
مشکلات دلتا مونگتا دیر زیاد تی.
سردار آقا افغان برگشته از ایران که در کابل زندگی می کند از کمبود امکانات و مراقبت های صحی شکایت دارد. او می گوید که مسئولیت یک خانواده 8 نفره را به عهده دارد و با دشواری های شدید اقتصادی مواجه است.
تقریبا دو ماه می شود که بعضی بیماری هایی که به افغانستان آمده ای سال سفراق است، ساخکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزای تفلا را بسیار اذیت می کند و دیگه بیمارستان هم وجود ندارد به اینجا که ما ببریم مراجعه بکنیم. اگر هست شخصی هست که بسیار پول هنگفت در اونجا کار است، ما توان ایرم نداریم، خانه وجود ندارد.
پیش از این نیز شمار از پناهجویان برگشته از عدم دسترسی مناسب به سهولت ها و مراقبت های صحی در افغانستان بر رادیو آزادی شکایت کردند. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت قبلا از افزایش نگران کننده موارد مثبت بیماری های سرخکان، اسهالات، کانگو، تب دینگی و مالاریا در ماه اپریل در مقایسه با ماه مارچ گذشته گزارش داده است. این سازمان در گزارش خود به تاریخ 19 می گفت که در ماه اپریل بیش از 163,000 واقعه مشکوک و این بیماری ها ثبت شده که در مجموع بیش از 380 تن جان باختند. به اساس این گزارش بیماری های تنفسی و سرخکان از بیماری های است که نزدیک به 147,000 مورد مشکوک مثبت و بیش از 370 مرگ و میر ثبت شده و در کل بیشتر افغان ها را متاثر ساخته است. بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد و روزانه ده ها خانواده به کشورشان باز می گردند. سازمان جهانی صحت گفته است که در ماه اپریل 250,000 پناهجو از ایران و پاکستان به کشورهایشان بازگشتند و از این میان 107,000 تن به گونه اجباری از این دو کشور اخراج شدند. در این اعلامیه آمده که افغانهای برگشته با فشارهای روانی، اضطراب و آینده نامعلوم روبرو هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سیستم صحی ضعیف این کشور به دلیل کاهش کمک های بین المللی در پای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با چالش های بیشتر مواجه است. سازمان جهانی صحت در اوایل ماه می هشدار داد که تعداد نیم از بیش از 1,000 مرکز صحی افغانستان تا پایان سال 2025 مسدود خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داده که ممکن است سوریه تنها چند هفته با جنگ داخلی تمام عیار فاصله داشته باشد. این در حالی است که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا از لغو تحریم‌ها علیه سوریه خبر دادند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدار داد که سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز یک جنگ داخلی تمام عیار و در مقیاس بزرگ فاصله داشته باشد. او با اشاره به شکنندگی وضعیت دولت موقت سوریه خواستار حمایت بین المللی از رهبری انتقالی این کشور شد. روبیو روز سه‌شنبه 30 اسفند در جلسه در مجلس سنای آمریکا گفت که ارزیابی آنان این است که نهاد رهبری انتقالی با توجه به چالش‌هایی که با آن روبرو است، شاید تنها چند هفته و نه چند ماه تا فروپاشی و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشد. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال بیان شد که ماه گذشته کشتارهای فرقه‌ای در مناطق علوی نشین در ساحل مدیترانه رخ داد و در هفته‌های اخیر نیز ده‌ها نفر از جمله جنگجویان دروزی در درگیری‌های فرقه‌ای نزدیک دمشق کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در سفر به عربستان سعودی اعلام کرد که تحریم‌های دوران اسد را لغو می‌کند و با احمد شرع رهبر جدید دولت انتقالی سوریه دیدار کرد. شرع که دریشی رسمی بر تن داشت از سوی ترامپ به عنوان مردی جوان و خوش‌قیافه توصیف شد، اما او تا همین اواخر در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا به دلیل ارتباطات جهادی قرار داشت. روبیو همچنان گفت که پیشینه شخصیت‌های دولت انتقالی در سوریه مورد تایید FBI نیست و اگر با آنها وارد تعامل شوند شاید نتیجه بدهد و شاید هم نه، اما اگر وارد تعامل نشوند نتیجه ندادنش قطعی است. در همین حال دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا با لغو کامل تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه موافقت کردند، اقدامی که در راستای کمک به بازسازی این کشور جنگ زده پس از برکناری بشار اسد صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 30 اسفند به گونه مقدماتی با این تصمیم به توافق رسیدند و انتظار می‌رود که این تصمیم در نشست همین روز وزیران خارجه در بروکسل به گونه رسمی اعلام شود. این اقدام اتحادیه اروپا پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از لغو تحریم‌های واشنگتن علیه سوریه خبر داد. حاکمان جدید سوریه که خواستار لغو فشارهای شدید بین‌المللی هستند، از مدت‌ها پیش خواهان پایان تحریم‌های بودند که در پی سرکوب معترضان توسط رژیم اسد و آغاز جنگ داخلی علیه این کشور اعمال شد.
بیشتر از خبر.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که افغانهایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده‌شان به گونه غیرقانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند، هنوز در انتظار تأمین عدالت هستند. در همین حال برخی از خانواده‌هایی که در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان اعضای خانواده‌شان با آنکه غیر نظامی بودند و در نتیجه حملات این نیروها و حملات طالبان کشته شدند، نیز خواهان تأمین عدالت هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای اعضای یکی از این خانواده‌ها آغاز میشه.
موجه عدالت غوړ او موږ سره مرسته او کومک وسین.
یکی از باشندگان ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که ادعا میکند حدود 10 سال قبل همسر و کودک 2 ساله‌اش در نتیجه حمله نیروهای بریتانیایی در این ولسوالی کشته شدند. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز سه‌شنبه 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت او هنگام این حمله که در نتیجه آن خانه اش تخریب و این دو عضو خانواده اش جان باختند در بیرون از خانه بود.
تقریبا لسکاله کیچه
تقریبا 10 سال پیش خانم و یک پسر 2 ساله هم شهید شدند. من به خاطر مزدوری رفته بودم. وقتی رسیدم دیدم خانه ام تخریب شده و بریتانوی ها حمله کرده بودند. من عدالت می خواهم که چرا با ما چنین ظلم صورت گرفت.
صفی الله عزیزی یک باشنده شهر لشکرگاه ولایت هلمند نیز حکایت مشابه دارد و مدعی است که کاکا و پسر کاکایش که مصروف چراندن مواشی بودند 14 سال قبل در نتیجه درگیری بین طالبان و نیروهای بریتانوی در بمباردمان هوایی کشته شدند.
سال 1390 دو وقت موضوعکای بریتانوی حضور داشت، عملیات هوایی صورت گرفته بود که اونجا یک کاکایم یک بچه کاکایم شهید شد و ما پایان عدالت هستیم که باید عدالت تامین شود.
گفتنی است که در طول 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، طالبان که در آن زمان در برابر این نیروها می جنگیدن نیز با گفته برخی از سازمانهای حقوق بشری با انجام حملات انتحاری و آمانگذاری ها در مناطق مختلف سبب کشته و زخمی شدن هزاران افغان غیر نظامی شدند. هما یکی از نظامیان پیشین که از یک حمله انتحاری جان سالم به در برده به رادیو آزادی گفت موتر عملشان در زمان جمهوریت در کابل مورد حمله انتحاری طالبان قرار گرفت. او تاکید میکند که عاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شوند.
پیشروی خود ما 70 نفر اینه قدر را شهید کردن، دیگه 1.5 نفر دیگه هم زخمی بوده. انتحاری که طالبان بود در زیر توتا شده بود، موتر مکنه شیشش میده شده بود.
این در حال است که به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ای گفته است افغان‌هایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده‌هایشان به طور غیرقانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند، هنوز منتظر تامین عدالت هستند. در اعلامیه روز دوشنبه 19 این سازمان با نقل از پاتریشیا گاسمن معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده که با اشاره به اقدام تازه روی دست گرفته شده از سوی استرالیا و بریتانیا مبنی بر رسیدگی به اتهامات جنگی آن را ستایش کرده، اما افزوده که پیشرفت در این زمینه هنوز کند و ناقص است. گفتنی است که وزارت دفاع استرالیا به تازگی یک وبسایت رسمی با زبان‌های دری و پشتو را اندازی کرده که به خانواده‌های قربانیان افغان اجازه می‌دهد برای دریافت غرامت درخواست بدهند. بر اساس معلومات گزارش دیدبان حقوق بشر، این وبسایت 5 سال پس از انتشار نتایج یک تحقیق ملی درباره عملکرد نیروهای استرالیایی در افغانستان را اندازی شد. با اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، در جریان 20 سال درگیری بین نیروهای بین‌المللی، حکومت جمهوریت و مخالفان مسلح با هزاران افراد ملکی در نتیجه حملات انتحاری، ماین‌گذاری ها و بمباردمان هوایی در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند. طالبان پیش از رسیدن به قدرت و بعد از آن این اتهامات را رد کرده و گفتند که غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه تلفات افراد ملکی در سال 2020 میلادی گفته بود که تنها در جریان 12 سال از آغاز سال 2009 تا ختم 2020 مجموعاً 93,492 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند که شامل زنان و کودکان نیز می شود که از این میان 31,425 تن کشته و 62,067 تن زخمی شدند.
شماری از دخترانی که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند میگویند که به تجارت آنلاین رو آوردند، اما به گفته خودشان در این مسیر با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم که با صدای یکی از این دختران آغاز میشه.
درست است که مثلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانع شوه. اون مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورآلات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس نه تنها خود را مشغول کرده، بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته، از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا. و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. با مخاطر باز فعلا امرای من چندین دختر دگام کار میکنن که تعدادشان به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. در وقت محدود هستیم، پس این مهم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورآلات فعالیت میکند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری میکنند.
مشخصا در افغانی گند کمیسون گندو دسکالونه.
دخترانی که با من کار میکنند پس از تسلط طالبان دیگر درس خواندن نتوانستند، به خیاطی رو آوردن و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیز با من است که از طریق همین خیاطی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده هم کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
معلومه ده
دما و دمور. با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بنی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبروست. رادیو زودی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو زودی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت می کنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/3 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی با موانع مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان به آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمی‌توانند برای تجارت سرمایه گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت‌های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعیان که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه‌ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی سفر کنند.